پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې د غرمنی خبری مجلده زاج ملن تاسو ته هرکلی وایم. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي په ارکی د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه د خپرونې د سر رپورټ لرو، نور مسایل هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخط ته د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تشدد کم سوی دی. د سوه نهم شاهین قلي اردو وایي په دریو شمالي ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سویس په جنیوا ښار کې اووه دیرشمه کلنۍ غونډه پیلوي. پوره خبرونه واوریده. افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر څو چې ولسمشر خپله تذکیره ترلاسه نه کړي، له ارګه بهر خلکو ته د نویو تذکیرو ورکولو لړۍ نشي پیلولی. د هغې ادارې ویاند روح الله احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر تقریبا دوی اونۍ وړاندې د تذکیرې لپاره خپل معلومات ثبت کړي، خو تذکیره یې لا نه ده چاپ او ورته سپارل شوې نه ده.
رئیس جمهور ریاست جمهوری هستیم، هر زمان اونا بر ما هدایت داشته باشن انشاءالله ما از سر آغاز میکنیم.
شغلی احمدی اویل تر وقت چه ولسمشر دوی ته هدایت وکړي د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ به له ارګه بهر هم پیل کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو ویلي چې دا نمایشي بهیر دی او حکومت نه غواړي چې په جدیت دغه تذکرې وویشي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې تېره شپه په وسلواله نښته کې 15 تنه وسلوال وژل سوي دي. د روزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب ویلي وسلوالو طالبانو په چپخاک سیمه کې پر امنیتي قواو حمله وکړه چې په ځوابي نښته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. نایاب ویلي جګړې دوه ساعته دوام کړی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته څه زیان نه دی رسېدلی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د حکومت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې ده. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسه عمرانی د ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ 210 قضیې درلودلې، اما سږ کال موږ 115 قضیې لرو.
خو د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د تشدد دا لړۍ لکه څنګه چې وه روانه ده. د 209 شاهین قلي اردو مسؤلین وایي په دریو شمالي ولایتونو کې پوځي عملیات شوي چې 12 وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. د دې قلي اردو په اعلامیه کې چې نن خبره سوي ویل شوي چې پوځي عملیات په 23 ساعتونو کې په فاریاب، بلخ او بغلان کې شوي دي. د اعلامیه په حواله په عملیاتو کې 16 تنه وسلوال زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حکومت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د سویس په جنیوا ښار کې خپله اووه دیرشمه کلنۍ غونډه پیل کړي. دا غونډه د مارچ میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام کوي. غونډې ته به د ایران د عدلیې وزیر وینا وکړي چې د اروپایي ټولنې او د کوربه هیواد سویس لخوا تر بندیزونو لاندې دی. د نړۍ د لږ تر لږه سلو هیوادونو او نړیوالو ادارو رهبران به د شورا په ځانګړي درې ورځنۍ جلسه کې هم برخه واخلي. یو شمېر هیوادونو پر دې غوسه څرګنده کړې چې د بشري حقونو د شورا غونډې ته ولې د ایران د عدلیې وزیر علي رضا اوایي د وینا اجازه ترلاسه کړې ده. اروپایي ټولنې او سویس په جلا جلا ډول په اوایي مالي بندیزونه لګولي دي. پر اوایي تور پورې سوی دی چې په خپل سره د خلکو په نیولو، د بندیانو پر حقونو په سترګو پټولو او د اعدامونو په زیاتولو د بشري حقونو پر اصولو تیری کړی دی. په پاریس کې د ایران د مقاومت ملي شورا یو غړي شاهین قبادی وایي د بشري حقونو په شورا کې اوایي ته د وینا د اجازه ورکول یوه شرمونکې خبره ده. جنوبی کوریا ویلي هیله منه ده د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ رغونکې خبرې تر سره شي. تر دې یو ورځ مخکې د جنوبي کوریا ولسمشر ویلی و چې شمالي کوریا داسې اشاره ورکړي چې له واشنگټن سره خبرو ته چمتووالی لري. د جنوبي کوریا یو حکومتي ویان بایک تایو هیون نن ویلي دي چې دوی هیله من دي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ به د یو مناسب فرصت له لارې مثبتې خبرې وشي. د جنوبي کوریا د اولمپیک د ژمنیو مسابقو د پای ته رسیدو د مراسمو په درشل کې ولسمشر مون د شمالي کوریا د اولمپیک له هیئت سره چې مشري یې جنرال کیم یونګ چول کوله کتلی دي. په جنوبي کوریا کې د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې د دواړو کوریاګانو د ورزشکارانو ګډون دا هیله پیدا کړي چې ښایي په دغه ټاپو وزمه کې وضعیت نورمال سي. او د سعودي عربستان د فوټبال ټیم عراق ته سفر کوي او په نږدې 40 کلونو کې به د اول وار وي چې د دواړو هیوادونو ورزشي ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. په پام کې ده دغه مسابقه راتلونکي چهارشنبه د عراق په بصره ښار کې وسي. عراقي چارواکو ویلي هیله من دي چې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د هغو بندیزونو د لرې کېدو چانس زیات شي چې په دغه هیواد کې پر مسابقو لګولي دي. سعودي عربستان په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبو ته لار پیدا کړې ده. وروسته له هغې چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پر عراق حمله وکړه او دیکتاتور ولسمشر صدام حسین له واکه لرې شو، پر عراق باندې د سپورتي مسابقو په ارتباط بندیزونه هم تر یو حده لرې شول، خو لا هم ډېر بندیزونه پر ځای پاتې دي.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومتریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا موري چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې خورا زیاتې پوښتنې را پیدا کړې دي. د دې ټولنې د مرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه لرو. د هلمند مدني فعالان وایي چې د چاپي پروژې ملاتړ باید په سیمه ییزه کچه وشي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکړو چې زموږ د دغه سترې ملي او اقتصادي پروژې د خرابۍ لپاره.
دا مدني فعالان چې نن په هلمند کې راټول شوي وو همدارنګه په تاپي پروژه کې هلمندیانو ته د کار د زمینې د برابرولو غوښتونکي دي. له سیمې پی ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې ټاکل شوې د نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې پیل شي. دوستانو اوس ستړي مشئ. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومتریک د پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د تاپي پروژې په پرانیسته کې د ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو بوختیاو له امله په ار کې د بایومتریک پروسه د تیرو درې ورځو راهیسې درول شوې ده، خو د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي دا بهیر نمایشي بولي او وایي حکومت د برېښنایي تذکیرو د ویش لپاره جدي اراده نه لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
لدې سره چې برېښنایي تذکیرې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له بایومتریک کېدو دوه اونۍ تیرې کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره وایي تر اوسه د ولسمشر غنی تذکره نه ده چاپ شوې. د دې ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل هر کله چې ولسمشر د تذکرې اخیستلو لپاره چمتو شو تذکره یې چاپېږي. د ده په وینا تر هغې چې ولسمشر تذکره نه وي اخیستې د برېښنایي تذکیرو لپاره د بایومتریک پروسه به له ارګه بیرون پیل نه شي. ښاغلی احمد زی وایي دا مهال دا پروسه په ارګ کې هم درېدلې ده.
موږ د ولسمشر یا جمهوري ریاست هدایت ته منتظر یو. هر کله چې دوی موږ ته هدایت وکړي موږ بایومتریک پروسه له سره پیلوو. دا ځکه چې دوی تر اوسه د ټاپي په پروژه کې بوختو، خو انشاءالله نن یا سبا به دا پروسه بیا پیل شي.
د جمهور رئیس ویاندویان په دې اړه چې ولسمشر غنی به کله تذکره ترلاسه او یا دا چې د تذکرو د بایومتریک پروسه به بیا کله پیل شي په رسمي ډول څه نه وایي. خو په ار کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د بوختیاو او هراته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له کبله دا پروسه درول شوې، خو ډیر ژر به بیا پیل شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې د دلوي د میاشتې په 28مه نیټه د برېښنایي تذکرو لپاره د بایومتریک پروسه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم مرستیال لومړني کسان و چې د برېښنایي تذکرو لپاره خپل معلومات ثبت او بایومتریک کړل. د دې پروسې له پیلېدو سره ځینو کسانو په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې له ذکر سره مخالفت وښود، ویلي دي دوی به برېښنایي تذکرې وانخلي. اجرائیه ریاست له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي د برېښنایي تذکرو ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه لا خبرو ته اړتیا لري چې په اړه یوه ملي اجماع او ټولیزه موافقه ترلاسه شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر اوسه نږدې 600 کسانو چې دولتي چارواکي د ملي شورا غړي او مدني فعالان پکې شامل دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره بایومتریک کړی دی. له دې سره پار کې د بایومتریک پروسې ودرولو د مشرانو جرګې د ځینو غړو تون غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پروسه نمایشي وبلله، وایي دا ښایي چې د نویو تذکرو د ویش لپاره جدي اراده نشته.
تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم د نفوسو د احوالو د ثبت اداره له تخنیکي اړخه هیڅ ستونزه نه لري او د دوی ماشینونه کولی شي هر ورځ 30,000 تذکرې چاپ کړي، خو موږ تر اوسه عملي اقدامات نه وینو او دا پروسه یوازې نمایشي بڼه لري.
د ښاغلي سمې په خبره کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده لري، باید له ارګ څخه بیرون هم د بایومتریک مرکزونه فعال کړي. دی وایي له ارګ څخه د باندې د دغو مرکزونو له فعالېدو سره به دا پروسه سراسري او زرګونه کسان به د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکرو د بایومتریک پروسې د بیا پیل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې پیدا کړي. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت ښیي چې حکومت د قانون د زر حاکمیت پر ځای مصلحتونو ته منتظر دی. د برېښنایي تذکرو اړوند د روان وضعیت په اړه له ښاغلي مصباح سره زموږ همکار یوسف زدران مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلی چې دوی له نظره دا پروسه څنګه روانه ده.
موږ له نظره یعنی له حقوقي لحاظ نه د قانون هیڅ عنوان باندې مصلحت نشي کېدلی. د دې وضعیت نه داسې ښکاري چې هغه سیاسي اراده لا اوس هم سمه نه ده، قاطع نه ده، په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر یو مکلفیت هم داده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو نه د څار مسؤلیت لري، د تطبیق نه، د څارنې قاعده د قانون مطلق قاعده ده، قانون نافذه ده، توشیح شوی ده او د قانون تطبیق د دوی مکلفیت ده. یعنی د افغانستان ولس د دې حق لري چې تذکره ورته وویشل شي او د حکومت دا مکلفیت ده.
نو حکومت دا مکلفیت تر اوسه د تمې مطابق پر مخ بیولی دی؟
نه، متاسفانه چې نه یې د بیولی، سلیقوي برخورد کېږي، موردي برخورد کېږي او د یو څو تنو چې په دې موارد کې اختلاف ښکاري، خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده. او دا د قانون حاکمیت لپاره یوه ډېره خطرناکه موضوع ده، ځکه دا بنه چې اوس هر قانون په سلیقوي لحاظ باندې تطبیق شي نو بیا خو د دې ټول وګړو ته رسیږي. دې خو د قانون د حاکمیت لپاره ډېره ستره ضربه ده. د حکومت لپاره دا لازمه ده چې هر څه دا پروسې ته ادامه ورکړي، ولسمشر د رایه د تذکره توزیع شي، هغه تعداد کسانو چې په ارګ کې ثبت نام کړی هغوی ته د تذکره توزیع شي، ځکه چې دا به د خلکو اعتبار د حکومت قانون د قانون د واکمنۍ
نو د مصباح صاحب د دوه اونیو له تیرېدو سره دا کار ولې نه دی شوی؟ دلته د خلکو ذهنونو د بوخت ساتلو لپاره یو څه روان دي، نمایشي حرکات دي، کنه نور خنډونه حکومت لري او د هغې له امله دوی نشي کولی اقدامات وکړي؟
فکر کوم چې دا حکومت په دې کړنو باندې خپل حاکمیت باندې چې په حقیقت کې لري حاکمیت هم د خلکو لخوا نه یو امانت ورکړل شوی ده، په دې باندې بلندې وهل چې دوی کوي. پرته له دې نه موږ هیڅ نوی توجیه نه لرو. هر څوک چې د قانون پر خلاف نظر ورکوي هغه مردود نظر ده که په هر سطح باندې وشي. قانون ده نافذ شوی ده ذاتی حکومت، یعنی په دې کې حقوقي مکلفیت حکومت ته راجع کیږي چې باید د دې ستر سوال جواب وایي چې ولې دومره تاخیر راولي په دې لړۍ کې.
دا یو عمومي غوښتنه ده چې قانون د نافذ شي او احترام دې وشي، او دا مسله تقریبا حل ده، ډیر خلک په دې باور دي. اما څنګه حکومت له دې حالت څخه وتلی شي؟
ګوري، ټینګ عزم او قوي اراده، سیاسي اراده د قانون وسی چې په هیڅ عنوان باندې تر تاثیر لاندې اشاره نشي، دا یوازینی لاره ده حل ده. له اوسني وضعیت نه داسې چې حکومت په یو نامه باندې معاملې ته غواړي چې ځان حاضر کړي، یا هر نوع تور چې د هر طرفه ولګول شي، د دې امکانات شته ده. اوس که هر څومره تاخیر راځي، هر رقم اذهان، هر رقم تورونه د خلکو په اذهانو کې راځي، نو ځکه هیڅ نوع توجیه نشته ورته د دې موضوع لپاره. قانون به نافذ نه ده چې تطبیق شي.
عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال و چې د بایومیټریک د البته د تذکیرو د ویش په برخه کې په ار کې د بایومیټریک د رواني پروسې د ځان په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ناجیه صافی څو اقتصادي خبرونه دراوړئ.
د پکتیا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو سیاسي اختلافاتو د دوی په سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ډاکټر عبدالنصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په تورخم بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې حل شوې نه دي.
زموږ ساکل صادرات د پاکستان سره ډېر سره کم شو، ځکه د پاکستان کومه سیاسي شخړې د افغانستان سره لري، نو د ارتباط لارې بند شوې، د بیلانس تغییرات راغلي.
نوموړي وویل اوس مهال د پکتیا سوداګرو په مالونو بار په لسګونه لارې په تورخم کې بند پاتې دي. د پکتیا سوداګر له افغان حکومت څخه غواړي چې له پاکستان سره خپلې تجارتي ستونزې هوارې کړي. د هرات ولایت د خصوصي سکتور او پانګوالو یو شمیر استازیو له ولسمشر غنی سره خپلې ستونزې شریکې کړې. د دغه ولایت د والی ویان جلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې تېره ورځ ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د پانګوالو ستونزو ته به جدي کار وشي. په دغه کتنه کې جمهور رئیس په بېلابېلو برخو کې د خصوصي سکتور له پانګونې هم هرکلی کړی او ټینګار کړی چې حکومت چمتو دی سو پانګوالو ته د پانګونې لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. مشر له صنعتکارانو هم غوښتي چې خپل مشخصې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 1000 او 1 لیټر ډیزل هم په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3.3 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 609 افغانۍ.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ټاکل شوې ده چې نن د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې پیل شي. په پام کې ده چې د ایران په استازیتوب په دې غونډه کې د دې هیواد د عدلي وزیر چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی وینا وکړي. دې مسلې د دې شورا یو شمیر غړي په غوسه کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، که د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د پرانیستې په اړه چې څو هیوادونو پکې ګډون لري اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي.
بلې انصاب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا البته و دېرش کلنۍ غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانیستل کېږي، د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د یادونې وړ بورو چې د افغانستان په استازیتوب چې 1 میلادي کال د 3 کلونو لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 40 غړي لري او اصلي دفتر هم د سویس په جنیوا ښار کې دی.
په دې شورا کې د ایران د عدلي د وزیر ګډون او د هغه لخوا د وینا په وړاندې ځینې غبرګونونه او عکس العملونه راپورته شوي. دا ولې
د دې لپاره چې د دې شورا یو شمېر غړي په دې غونډه کې د ایران د عدلي وزیر علي رضا اوایی د ګډون په اړه چې دې شورا ته به د بشري حقونو په اړه وینا وکړي، ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپایي ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی پر اوایی جلا مالي بندیزونه لګولي او نوموړی تورن کړی چې د تهران دغه پخوانی څارنوال له بشري حقونو څخه په سرغړونو په خپل سر نیونو بندیانو ته د خپلو حقونو نه ورکولو او د اعدامونو په زیات ولو تورنده. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر په پاریس کې د یوې غړې شاهین قبادي ویلي چې اوایي ته د دې اجازه ورکول چې د بشري حقونو شورا ته وینا وکړي د شرم وړ خبره ده او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغې د فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې دا کار باید ونشي، ځکه اوایي په ایران کې په بېرحمانه توګه د وروستیو مظاهرو د ځپلو مسؤول هم دی. خو دغې شورا هم د اوایي د ګډون په اړه خپل عکس العمل څرګند کړی دی. رولاندو ګومیز چې د دې شورا البته د بشري حقونو د شورا ویاندې درې ورځې مخکې ویلي وو چې د دې شورا غړي په خپله دا ټاکي چې د دغه شورا په پرانستلو په غونډه کې څوک وینا وکړي، او دا ایران په خپله غوره کړی دی چې د ایران د عدلي وزیر به دې شورا ته وینا کوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ټاکل شوې ده نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې پیل شي، خو دغلته د ایران د عدلي د وزیر ګډون او احتمالي ویناي د یو شمېر هیوادونو مخالفتونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا د ازادي راډیو ده. د هلمند مدني فعالان د تاپی ملاتړ په نوم باندې یو غونډه جوړه کړې وه، او وی ویل چې نه یوازې دا چې د هلمند خلک باید د تاپی ملاتړ وکړي، دوی په عین حال کې غوښتنه لرله چې باید په دغه پروژه کې هلمندي ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه هم برابر شي. د جمعې په ورځ د تاپی پروژې د افغانستان د برخې کارونه پیل شول. نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی په ریپورټ کې اورو.
ګڼ شمېر ځوانان او مدني فعالین راټول سوي دي، او د حکومت نه د ټپي پروژه د تشکیل څخه د هلمند ډیرو ځوانانو ته د کارمندنې غوښتنه کوي. د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې ترتیب سوي مطبوعات کانفرنس کې د ټپي په اړه د حکومت د لیدلو ستاینه وشوه. مدني فعالانو د هلمند د خلکو په خاص ډول د هغه سیمو د اوسیدونکو نه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې یا د پروژه ځینې تیریږي. نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زیول د ټاپی امنیتی وساتل سي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو، او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره کار وکړو.
دا د تیرو څو لسیزو څخه راپدې خو زموږ د هلمندي ولس د ارمانو هغه ارمان اوس د پرکېدو په خروان دي. نو زموږ خپل د مرکزي دولت او ولایتي ادارې څخه یوازنۍ هیله او ارزو ده چې په دې پروژه کې زموږ هلمندي ولس ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د ټاپینه لیکه د هلمند د دوو ناامنه ولسوالیو لکه واشیر او نارسرات څخه تیریږي. که څه هم طالبانو د یادې نه لیکې د امنیت ډارور کړی دی، خو داسې انګېرنې موجودې دي چې ګواکې ایران به د دې پروژې د عملي کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د ټاپی د افغانستان د برخي تر مراسمو یو ورځ مخکې د هرات دولتي مسولینو هغه ډله ونیول چې د ایران په دستور د ټاپی د نلیکی د کارونو د تخریب لپاره کومه رسې و. مدني فعال عبدالحق سواکمن او سلطان محمد ول حکومت باید د یاد پروژې د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دا ډیر اساسي پروژه ده او دا ډیر مهمه پروژه ده. موږ د افغانستان په ولسونو، حکومت او په مخالفو وسلوالو باندې دا غږ کوو چې د دې پروژې په کلکه ملاتړ وکړي،
او خپل د ولایتي ادارې څخه هم دا هیله ده چې په دې برخه کې زموږ د هلمندي ولس ونډه د نورو په پرتله باندې زیاته کړي، او زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 8 میلیارد پر ارزښت د ګازو دغه نلیکه تر هرات وروسته له فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو چې ټوله 1.5 کیلومتر فاصله لري تیریږي، او بیا د پاکستان د لارې هند ته ننوځي. حکومت د دغه پروژې د امنیت لپاره د 2000 نفریز ځواک د جوړېدو ژمنه کړې ده. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو له مخې افغانستان به د ګازو د استفادې تر څنګ هر کال د ترانزیت له اړخه 400 میلیونه ډالر عواید په لاس راوړي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو لیکلې خبرې کړې دي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي، افغانستان دا مهال یو وبوړی ته پاتې کیږي چې د ځان د ژغورن لپاره هرې تیږې لرګي او یا بلې وسیلې ته لاس اچوي. ورځپاڼې لیکي کچېرې څوک ولایتونو او بیا له ښارونو کلیو او باندو ته ولاړ شي، په دې به وپوهیږي چې دولتي حاکمیت تر کومې اندازې پورې کمزورې ده او دا ناامني څنګه د پایتخت تر دروازو رسیدلې ده. د سرمقالې لیکونکي لاملونه له دښمنانو نه د نظام لخوا د یو مشخص تعریف او په وړاندې د کومې ځانګړې پالیسۍ نه موجودیت، د اداري فساد او مخدر موادو پراخېدل، د قانون نه پلي کېدل، د دولت په وړاندې د خلکو د اعتماد راکمېدل او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د انګېزې راکمېدل ګڼي. په سرمقاله کې دولت ته وړاندیز شوی چې د روان وضعیت نه د وتلو او د ستونزو د هواري په هدف د مشرانو، پوهانو، علماو او روحانیونو، د قومونو د مشرانو، د سیاسي او جهادي مشرانو او د ملي شورا د غړو یوه لویه غونډه راوبولي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې بیا د هیواد په سیاسيونو غږ کړی چې د سیاسي اجماع د ټینګښت او د سیاسي ناندریو د لمنځه وړلو لپاره او د هیواد د ملي ګټو او ملي پلانونو لپاره سره یو شي. د سرمقاله لیکونکي په خبره داسې یو سیاسي اجماع باید رامنځته شي چې د نظام اصلاحاتي، پرمختیايي او د فساد پر وړاندې پلانونه عملي شي او هغه خنډونه چې سوله او ملي پخلاینه ننګوي لمنځه یوسي. ورځپاڼه لیکي دا د ټولو ملي رسالت او اخلاقي او دینی مسؤلیت دی. ولس داسې سیاسي رهبرانو ته اړتیا لري چې دا ملت په خل اړه سم کړي، نه داسې سیاسيون چې د ملت پر ضد د تاریخي دښمن لپاره کار کوي. افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په کونړ کې د دینی عالمانو د یوې غونډې لیکلي چې پکې د سولې د راوستلو په برخه کې د دوی په رول ټینګار شوی دی. په مطلب کې راغلي دغه عالمانو ویلي چې ولس او دینی عالمان دا دنده لري چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره کار وکړي. په مطلب کې د دغو دینی عالمانو په حواله دا هم راغلي چې حکومت او وسلوالو مخالفینو ته پکار ده چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ته د روغې جوړې واک ورکړي.
اوس هم د بوسکشۍ د لوبې په اړه د کندز اوسیدونکو وایي چې وزلوبا یا بوسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده او د لوبې د دې ولایت د میشتو قومونو ترمنځ یووالی او صمیمیت رامنځته کړی. بلخوا د کندز د وزلوبې فدراسیون چارواکي وایي چې دوی په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولې او اتفاق رامنځته کولو په هدف د وزلوبې پسرلنۍ لوبه پیل کړي. اجمل اریان له سیمې حال راکوي.
په کندز کې د بسکشۍ د لوبې مینوال خورا ډیر شوي دي. په کندز کې د بسکشۍ لوبه عموما د خزان او د پسرلي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي ترسره کیږي. بسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. تاریخ پوهان د بسکشۍ د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرګشوی په وخت پورې تړي. ویل کیږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کوو او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل. خو بیا وروسته دغې جګړې ایزې وړتیا د ورزش بڼه یې وموندله. د دې لوبې د جوړېدو ځایونو د هیواد شمال او شمال ختیځ برخې دي. د مزار شریف، سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ترسره کیږي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون فنی امیر قیم خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي د آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي.
امروز مسابقات بسکشی ما را میبینیم به مناسبت صلح که در افغانستان
موږ د بسکشی دغه لوبه د سولې او ثبات په هدف پیل کړي تر څو د دې ولایت د خلکو ترمنځ ورورولي او سوله لا ټینګه شي. البته دغه لوبه په دې ولایت کې د بسکشی د فدراسیون او د دې ولایت د سپینګرو تر نظر لاندې ترسره کیږي. همدارنګه موږ غواړو په دې سیالۍ کې تکړه چاپانداز هم په نښه کړو. د هغه په وینا د بسکشی آسونه په بیلابیلو نومونو یادیږي لکه سمن، ګلی بادام، کومایت، مشکی، روغ، جران، قطغنی او ترکمنی مشهور آسونه دي. د کندز ښار دورې سرته د بسکشۍ لوبې نندارې ته د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک راځي. د اتفاق او د وحدت په فضا کې په ډېرې مینې سره د دغې لرغونې لوبې ننداره کوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو هر یو سمیع الله او امیر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسکشۍ په سم د شمال کې دا خو یو انني دود ده، نو ډېر خلک دلته راځي. دا نه وایي د کوم قوم ده، څوک ده، خو خپل چپاندازان تشویقي خوشحاله خلک ډېر په خوشحالي خپله ورځ تېروي.
خلک تل هڅه کوي کله چې د دې لوبې لیدو ته ورځي، نو اصلا پر هغه سیمه کې په هغه ځای کې نه ژبني خبرې شته او نه سمتي خبرې شته او نه مذهبي خبرې شته، بس ټول په یو اتحاد او اتفاق په یو ورورولۍ سره دوی لوبه ګوري.
کندزیان وایي چې بسکشۍ د دوی د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتوري او عنعنوي رواجونه وساتي، همدارنګه له یو نسل نه بل نسل ته باید انتقال کړي.
دوستانو، په کندز کې د بسکشۍ د لوبې په اړه مو رپورټ واورېده. په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د نفوسو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې مسؤلین وایي تر څو چې ولسمشر خپله تذکره نوې اخیستې، له ارګه بهر خلکو ته د نویو الکترونیکي تذکرو د ورکولو لړۍ نشي پیلولی. د دغې ادارې ویاند روح الله احمد ځین نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس دوی اونۍ مخکې د تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي، خو تذکره یې لا نه ده چاپ او لا هم نه ده ورته سپارل سوې. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جای اون وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي لوری هم باید د اټومي هڅو کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون ویلي دا مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر په خپلو کې خبرو ته کښېني. په بیت المقدس کې یو شمېر مذهبي مشران چې د اسرائیل د حکومت د مالیه له نوي پلان سره مخالفت لري، نن له کنيسه القيامه څخه چې داسې ګڼل کېږي چې عیسی مسیح مصلوب شوی و ووتل. د مذهبي مشرانو چې د دغه سپېڅلي ځای څارنه کوي ویلي چې د اسرائیل حکومت په بیت المقدس کې د مسیحیانو پر ضد په بېساري ډول فشار راوستی او د هغوی پر حقونو تیری کوي. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله به نن عراق ته ولاړه سي. دا په څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. مسابقه د چهارشنبه په ورځ د عراق په بصره ښار کې ده. عراق هیله لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په عراق کې د سپورتي لوبو پر ترسره کېدو بندیز لري کړي.
دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت چې غواړئ کتلی او لوستلی شئ. اونیس پروګرام ته راځو. د زهرو کاروان چې د نشه موادو سره د مبارزې په بېلابېلو اړخونو راڅرخي وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. حمید مومن هم د زهرو د کاروان یو بل غنه مې خبرېدو ته چمتو کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشه یي توکو لسګونه کارخانې او زیرمې له منځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشه یي توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس له خوا جوړ شوي چې یو وخت پله هم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړې وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې د ګډ مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالله چې د سه‌شنبه په ورځ د اجرایي ریاست په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبري کولې، وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یوازې سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده، ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې روانې ناامنۍ ته زمینه برابره کړې.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک وجه
د کوکنارو کشت او مخدره مواد و تولید یو بحرانی حالت دی. د ټولو دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لري، خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمول وي. د ستونزې یوه برخه بهرنی مارکیټ دی، هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیواله مافیا یې له دې درکه ترلاسه کوي. په هغو کې ترهګري ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شامل دي چې د دې ټولو مخنیوي زموږ له توانه وتلې کار دی. اجرایي رئیس اړوندو وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1990 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غوښتنې کمول ته واړوي. په پنجشیر ولایت کې سباندې 200 کیلوګرامه نشي توکي ونیول شول. د پنجشیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل محمد منصور او نابي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سهشنبې په ورځ 2.3 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او یو ګاونډي ولایت ته قاچا کېدل ونیول او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنجشیر پولیسو 115 کیلوګرامه چرس، 140 کیلوګرامه تاریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور شپږ ډېر کسان نیول شوي چې د څېړنې لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګړی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د چهارشنبې په شپه د خوګړی ولسوالیو د نکرخیلو په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال لسګونه کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هلمند ولایت والي وایي هر هغه دولتي مسؤول چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي. د هلمند والي حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ګډ کمیسیون غړو د ستایل پر غونډه کې خبرې کولې وویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډېر ضروري ده چې د امنیت ټینګول لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. ښاغلی حیات دولتي مسؤولینو ته خبرداری وکړ چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
له سباون کاکړ نه په مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1290 خپرېږي. د زهرو د کاروان د دې اونۍ په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشې توکو پر ضد په شوو عملیاتو کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وایي
قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونې په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لموتادو خود د نشې له پرېښودلو وروسته د نورو معتادینو درملنې ته مټې را بډ وهلې.
8 سال پیش ما به همی انګیزه
اته کاله مخکې له معتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خځه ژوند او شتمنۍ می خوشی کړ او هرات ته راغله.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د معتادینو حال هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري. د یو معتاد خاطرې او د خبرونې په پای کې بیا هم یو ډرامه لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نښه کړي چې له امله یې طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونه ډالره زیان اړولی دی. د دغه وزارت د نشې موادو پر خلاف د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قمندانان هم د نشې توکو د قاچاق په تور نیولی دي. په ورته وخت کې کتونکي د عملیات ګټور بولي او وایي چې د دغو عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نورې افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عبادالله حننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. ښاغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوښتو زیانونو ته په اشاره وویل:
پروان کال کې زمونږ پولیس توانیدلې چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه له منځه یوسي او همدارنګه زیات مخدره موادو 2 زیرمې هم له منځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچاق کړي. په دې عملیاتو کې قاچاقونکو مافیې ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه تمليږي 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران.
د خغلی بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د مخدره موادو د تولید لزګونه کارخانه هم ویجاړې شوې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی یې له مالي پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوي دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. کچیرې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځه لاړه شي او دوی به کمزور شي.
ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روان عملیاتو سربیره باید افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې دننه د بزګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو کلنې لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پروان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانه او زیرمې په نخه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونو ډالر زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې محل کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادې راډیو نه یو ځوان چې سوار لس کالې نشه کوله وای چې لس کالونو راهیسې نشه خوشې کړې ده. د اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وای چې تر څلور ځلو زیات معتادینې تداوي کړې دي. د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی دی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې څوار لس کاله نشه وکړه او لس کاله کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په یولسم ټولګي کې وم، د خپل ټولګیوالو له خاطر موتاد شو ځکه غوی ټریماډول ګولې استعمالولې. ما هم د کنجکاوي په خاطر دا ګولې استعمال کړې. غوی زه وهڅولم ویل کدا ګولې وخوري درسونه به دې خز دسي، ذهن به دې خلاصي او غختلی بسي. دوه درې ځله مې ټریماډول ګولې وخوړلې. اخیر خبره آن کریستال پودر او تزریق ته ورسېده.
اخر به کریستال او پودر او اخر هم به تزریق.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفي او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه ها بسیار زننده
پدې بد سترګي را تکتل هر چا چې بل موږ سره د نشې په پری خودلو کې هچ وکړي او موږ به نشه خوشی نکړه د دوی زحمتونو به نتیجه ور نکړه نو بیا به له موږ سره بد چلن کاوه ټول موږ پر سر ټکولو که دولت وو که خلک کورنۍ او یا قوم خای باور و نکړي چې مور او پلار به می پورس کې سل زل ز موږ د مرګ هیله کوي
یا مادر مرز صد فارز مرګ مر میکرد
مظفر یوسفی اوس د نشې پریښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي دوی د درملنې له یو ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو دلایلو او نصیحتونو له لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پریږدي او دې میتود ته درمانې گفتاری وایي مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي په هغوی پسې کنډوالو ته ورځي تر پلونو لاندې ورښکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي دی هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باوره شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري دی هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي
اته کال مخکې له معتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شوه ټوله کورنۍ ښځه ژوند او شتمني مې خوشې کړه او هرات ته راغله په هرات کې د نشي موادو پریښودلو د مرکزونو لومړنی بنسټګر زه وم دلیل یې دا و چې زموږ هیوادوال د احتیاط له درد څخه کړېدل نن دا دی په هرات کې د نشي پریښودلو دولس مرکزونه فعالیت کوي
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په اتو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر څلور زره زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویا یې جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړې ده
په همین 8 سال آمار دقیقی که من دارم
په دې اتو کلونو کې مې څلور زره او درې سوه معتادین تداوي کړي دي چې په سلو کې اویا جوړ شوي دي د هغوی او کورنیو د ټلیفون شمیرې یې اوس هم را سره دي دوی د روان درمانی په میتود تداوي سول خو دېرش په سلو کې یې له بده مرغه چې بیرته نشو ته مخه کړه
مظفر یوسفی د نشې ژوند له کړاوونو ډک بولي خو دی باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشې څخه ځان ژغورلی شي
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال واقعا چې ډیر سخت او خطرناک کار دی ما سوار لسکاله استعمال کړل له بدبختی پرته بل شی مې نه دی ځین لیدلی زما پیغام تل دا دی چې نشه پریږدي همدا مو د نجات یوازنی لاره ده یو ورځ مې هیله درلوده چې کاشکې د څلور ویشت ساعتونو لپاره نشه خوشی کړم خو دا مې دولسم کال دی چې نشه نه کوم دا هم زما او هم مې د ورونو لپاره یوه معجزه ده
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري له نشایي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه یې نشه کړې وایي چې بېوزلي بېکاري او ناامني په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي دی وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي
تاسو زمون غږله ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه دولس سوه شپږ نوي خپرېږي شراب د نشه یي موادو له جملې څخه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري دا چې د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغېز لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي یو قسم یې همدغه دی چې موږ یې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي شراب څښي د هغوی نښې نښانې څنګه دي موږ څنګه وپوهېږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی
مهمې نښې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رقم حالتونه پرې باندې راځي استفراق او دلبدي ورته پیدا کیږي همدارنګه ډېر لنډ تنفس لري د وجود د حرارت درجه یې ټیټي ځینې وخت فشار ډېر زیات ټیټي په مجموع کې د ده په موډ یا په مزاج کې تغییر راځي چې په یو ډول خوبوړي حالت کې قرار لري
د غلن محال اغیزي د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهېږي، مثلا دی خو به وړی حالات لري، که چیرې خو به وړی حالات ونه لري لږ تر لږه د ده په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تګ کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول روان وي، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي، د کم وخت لپاره د ده په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی.
اوږدمهاله اغېزې به د شرابو څنګه وي؟
اوږدمهاله اغېزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کېدلی سي، چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي یا د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیات دی. پکې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسه ورکوي او غیر ارادي حرکت؟
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې، په دې کې تغییر راځي، او یا ګډوډ حرکات کوي، په لاره باندې سم نه سي تلای، بدې خبرې کوي او غیر منظم غږیږي، د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت کې ډېر زیات تاثیر کړی. خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډېر زیاته متضرره شوي د شرابو د ډېر څښلو له امله، چې هغه د بدن موازنه ساتي. په هغه حالت کې بیا انسان د ده په خلوق کې تغییر راځي، بیا په لاره باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکاتو کې تغییر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب ځینې ناروغۍ له منځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې د پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رارسېدل ده. له بده مرغه کله چې په قاموسونو کې دا د شرابو د لفظ معنا لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې دا د شرابو لفظ د رنجو د کاڼې په معنا باندې استعمال شوی ده. نو هغه خلک په دې نظر باندې و چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کېدای سي. خو د یوویشتمې پیړۍ تبابت دا نظریه مطلقا له منځه وړې ده، او د دې اغېز او بدې پایلې هر رقم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلالو چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنې ځواب ووله.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د اورزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. د له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشې موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشې او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به په خپله د له خولې واورو چې په اورزګان ولایت کې زموږ همکار شریف الله شرافت ته په خپله قصه کې کړی ده.
پیل کې سخته کېده، خو نو دغه سو چې د بیکاري او د بیروزګاری د سیاست څخه معنا په دې کار ملخته سو چې موږ په ولایت کې جنگونه و معنا دغه تن ولو کار او مزمنو کې څه بخواري نه و. دغه د سیاست څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را څرګند کړي چې دی خورونه شه خوشاله. او په ورځ کې یو کار یو مضمون وولو کار به مکوي، په یو کار به مصروف وو، که کار نه و برابر نو دی خو سره ناس په دوه درې برابر مونږ راسته دوه دمنه شو. او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورک شي، موږ یې بس بالا پرې شو دا شو که ساکیان نه سي ورک موږ یې نه سو پرې شو دا شي. په اړه لري د زری کار په 1500 کو، په سلې کو، په 200 کو، معنا و دې کار ته موږ سلې پیدا کوو چې ساکیان ورک شي. موږ بس خود به خود که سلې که زر رمضان ټوله خود به خود بس پرېږدي. نو څلور زامن لرم، دوه دانې نوري لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خواري دي. معنا یو کور یو ژوند د نفقه دوی ور برابرې. زه نو وچ ډېر زور وو ما خپل د نشي گزاره کا برابره کوم. دوی خو ډېر ما څه غواړي ته وایم چې دا دی وس نه بالا دغه دوه بچان نو کې غلط سوي دی بالا دغه د کور وس ډوډۍ او کفا دوی برابر وایي. زما خو نه بالا وس شی مغواړي چې نه سم برابر والي. زه چې ډېر نر سم زه جنا خپل د نشي شی برابر کوم. انو دوی هم وایي چې صحیح د ورور یو شهر او فساد شی مراوه مستاز خو نور غټ نه غواړو دغه قدر کار کوه چې خپل ژوند له خپل نشه پکې بالا دغه بچان اوس نو کې سره ټکېدلی خپل د کورې وسه ډوډۍ هغه برابر وای. اولاد څخه دا غواړو چې اول په دې ټوله ولایت کې ساکیان ورکی او بل یو کار یو مضمون پیدا کړي د عملیانو ته وروره معنا چې ساروزی مازیګر راځي یا ماشام راځي هلته د سره ورځ په کار مصروفي و دې کار ته نه فکر سي نه مخلاص. او کله چې دغه ساکیان لا به هم بس دې سي لا به هم بس دې سي لا به هم اضافه سي اوس که سلی پر کال به 200 سي بل کال به 300 سي به ضرورت ورسي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
عزتمن اوریدونکو، دا د رورو د خپرونې وروستۍ شیبې رانږدې شوې. له ژمنې سره سم بیا هم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلی ده.
کرما و دې نو ویل چې د میلمستیا دې په کومه خوشحالۍ کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر بې خبره سړی یې. ته نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه یم خبر. څه خبره ده؟
دا زمانډي والا حکیم خان دی. دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه. حکیم خان ټول مات کړل او زموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو، مبارک مبارک مبارک. دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي. باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړ کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوندۍ لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ. زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما همدغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیواله سیالي خامخا ګټي.
اکرم خانه، ته پوڅه شي دومره ډاډه یې چې زما نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی. نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا نو ومنه.
خو اکرم خانه، ته مونږ ته وایا چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نورې څه کوې، لاس حکیم خانه بشي. خیر، دا به بیا ووینئ چې زه دته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جاویدان، آفرین. وهمه دا غسی سمه ده استاد، دا دې وهم دی
جاویدان. ما ته ګوره چې څنګه ځان ستاله دکانو ساتم.
زه هم دغسې ځان ساته.
سمه ده استاد،
او راځه له خیره.
څه خبره ده، ولې ژاړې؟
جاویدان دا یوه لویه کیسه ده. راځه چې د کلب په دفتر کې تاسو وایي، دلته د کلب نور شاګردان خبرېږي.
سمه ده استاد، درځه. خو استاد، دا راته وایي چې څه کیسه ده؟
استاد نن ما ته پام و.
نه والا، زما یوازې خپلو سوکانو ته پام و.
تا ونه لیدم چې استاد څو سوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نشو ساتلی.
هو ومې لیدلې، خو ما فکر کاوه چې ته دا کار قصدن کوې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزورې ښیې چې زه دفاع زده کړم.
نه، دا کار مې قصدن نه کاوه. ډېر کمزورې شوم، نور دفاع وس نه لرم. په موټه کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان او خو اوس د خپل شاګرد لازم مات شو.
استاد، زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکو وهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شو.
استاد، رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم. خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي، یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوکس سیالۍ ونه ګټله.
هو ولی نه استاد په یاد می دی ولی ګټله
بیا د اکرم پونو زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه زام د دې په ځای چې خو فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو جنن مات شو
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویلې تاریخ کوخرا لس برابر به غښتلی شي بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تا چې تازه د تریاکو خوراک شروع کړ په ځان پوه نه شوې چې کمزوری شوې
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو هېڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر وو اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تریاکو محتاج هم یم
دا خو ډېره بده پېښه ده دا خو د انډیوال نه و سم دښمن و دښمن
بس مه به ذکرځه گناه زما خپله ده ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی خاندام لري که تمرین وکړي نو ډېر پرمختګ کولی شي خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې وبویل هم قهرمانی لاړه او هم صحت
زتمن اوریدونکو داوا د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه تر راتلونکي مو په الله سپارم خاد او ودانوسی.